السلام علیکم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د ماسپخین 2 نیمه بجې دی. زه رضوان مرادم د ازادي رادیو د خبرونه د اسيف حبيبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې هڅه کوو چې په د ناتو د سرمشري دی پړه چې په وارسا کې د پولند په مرکز وارسا کې روان ده د دې غونډې د ورسو جزئیات په اړه لته سره تازه معلومات شریک کوو. په وارسا کې د ازادي رادیو خبري اعلان شته او د غلط د افغانستان پړه کې دونکو بحثونه او همدارس پریکړې ساري او له مهمه پریکړو به تاسو خبرو د افغانستان او د سیمه خبرونه هم پم د خبرونه کې اوریدل شي او د غراز د افغانستان او نړۍ پړه پکې ریپورتونه هم پرېږي. خو سپم کړی د دې سات لومړی د نړۍ مهمو خبرونو ته هندی چارواکی وایي د کشمیر وسلوالو یو مهم مشر یې وژلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له ایران غوښتي چې د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو د ازموینو مخه ونیسي او د عراق صدر اعظم په بغداد کې له خونړیو چاودنو وروسته یو شمیر امنیتي اشخاص له دندو لرې کړي دي. خبرونو تفصیل هندی چارواکی وایي د کشمیري وسلوالو یو مهم مشر یې وژلی دی. هندي ځواکونو په کشمیر کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولی چې له احتمالي مظاهرو مخه ونیسي. راپورونه وایي د حزب المجاهدین قومندان برهان مظفر وانی چې د پاکستان نږدې متحد ګڼل کېده تېره ورځ له دوو نورو وسلوالو سره وشل شو. پولیسو د وانی وژنه په کشمیر کې د وسلوالو ډلو پر ضد لویه کامیابي بللې ده. د کشمیر مسلمان اوسیدونکي له هند ضد ډلو څخه ملاتړ کوي. د هند حکومت د مظفر وانی د نیولو او وشل لپاره جایزه هم اعلان کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له ایران غوښتي چې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو ازموینې بندې کړي. نوموړي ویلي دا تجربې د هغه اټومي موافقې له روحیې سره ټکر کوي چې تېر کال د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ وشوه. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن دا غوښتنه رد کړه او وویل چې ایران به د لرې واټن ویشتونکو توغندیو تجربو ته دوام ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا څرګندونې وروسته له هغې وشوه چې بان کی مون وویل چې د ایران لخوا دا ډول تجربې د هغې موافقې له روحیې سره په ټکر کې دي چې تیر کال د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام پاړه شو. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډول تجربو ترسره کول د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ له اټومي موافقې سره هیڅ ډول ربط نه لري. ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل رپورت کې دا نه دی ویلي چې د ایران د ازموینې د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه ده او که څنګه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په بغداد کې تر یو لړ خونیو چاودنو وروسته پرون د خپل حکومت درې تنه لوړ دوه امنیتي چارواکي له دندو لرې کړل. عبادی د غراز د کورنیو چارو د وزیر محمد الغبان استعفا هم ومنله چې د سه شنبې په ورځ ورته وړاندې شوې وه. په لرې کړل شوو چارواکو کې د بغداد د امنیت عامر، په کورنیو چارو وزارت کې د بغداد استخباراتي مشر او د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې د بغداد چارو مسؤل شامل دي. وروسته راغې چې تېره اونۍ دوه لویو بمي حملو په لسګونو ملکیانو وشل. د عراق وتلي شیعه مذهبي مشر علي اسیستانی پروند عراق په مهمو امنیتی دستګاو کې د اساسي بدلونونو غوښتنه وکړه. په بغداد کې وړ مورس هم لک تر لګه و د شنه د شیاګانو پر یو زیارت په انتحاري حمله کې او د وسلوالو په حمله کې وشل شول او دوه شپې نور زخمیان شول. د دې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی دی. تر دې څو ورځې مخکې د بغداد په یو بازار کې چې خلکو د اختر لپاره سودا کوله په انتحاري حمله کې 292 کسان ووشل شول. جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن له خپل یو اوبتل څخه د لرې واټن ویشتونکي توغندي ناکامه ازموینه وکړه. سیول وایي توغندی له ویشتل کېدو لږه شېبه وروسته له هدف څخه پاتې شو. شمالي کوریا هڅه کوي چې د اټومي وسلو د انتقال لپاره خپلې پوځي ټکنالوژۍ ته وده ورکړي. تر دې یوه ورځ مخکې متحده ایالاتو جنوبي کوریا د شمالي کوریا د توغندیو د مخنیوي په هدف په سیمه کې د میزایلو دفاعي سیستم ځای پر ځای کړ. شمالي کوریا د روانې اونۍ په سر کې د امریکا لخوا د دې هېواد پر مشر کیم جونګ اون د بندیزونو لګول د جګړې د اعلان په معنا وګڼه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د شمالي کوریا لخوا د لرې واټن ویشتونکي توغندي ازموینه غندلې ده او دا کار یې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه بللې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په اروپا ته خپل سفر لنډ کړی او د امریکا د ټکساس ایالت دالاس ته ولاړ شي چې وسلوال کس پکې په ډزو 15 پولیس افسرانو وشل. دغه وسلوال کس تر وشل کېدو مخکې ویلی چې د غوښتل سپین پوستي خلک وژني، خو اوباما لا هم په پام کې لري چې نن په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته هسپانیې ته سفر وکړي. سپینې ماڼۍ پرون جمعه ویل باراک اوباما به دالاس ته د سفر په خاطر په اروپا کې خپل پلان شوي فعالیتونه لنډ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مشر د میکا جانسن لخوا دغه وژنې کرکه پارونکی عمل بللی دی. جانسن چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت ترسره کړی، د پولیسو لخوا تر وژل کېدو مخکې په خپل کور کې وسلې، مهمات او د بم جوړولو مواد ذخیره کړي وو. د امریکا عالي رتبه چارواکو پرون ویل چې دوی په دې باور دي چې جانسن پولیسو ته د منځګړتوب په وخت کې ویلي د په یوازې سر اقدام کړی او یوازې سپین پوستي خلک منخه کوي، ځکه چې د هغه په خبره د پولیسو لخوا پر تور پوستو وسلوالو حملو خوابدی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په اف ام 3.15 صفه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخه آشنا راډیو خبرونه اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدل شي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې به واوریدل، د ناټو د مشرانو غونډه د پولند په مرکز وارسا کې روانه ده او ویل کېږي چې نن به د دې غونډې زیات تمرکز پر افغانستان وي. په وارسا کې د ازادي راډیو خبریالان حمید مومند او احمد شیبر همدا شیبه موجود دي، د ټلیفون لاري را سره دي. لومړی حمید مومند ته ورځو. حمید مومند صاحب، د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس هم په دې کانفرنس کې ګډون لري، کدي دوی د پروګرامونو په اړه لومړی زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي، له چا سره کتلي دي، له چا سره ویني؟
مننه سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، افغان ولسمشر او اجرایی رئیس چې وارسا ته راغلي د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره، دوی البته دوه اړخیز ملاقاتونه د ناټو د غړو هیوادونو له بیلابیلو مشرانو سره لري. خو کوم نوي معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي د افغانستان په اړه، د ناټو د سرمشریزه غونډه هغه مهمه برخه پای ته ورسېدله. د څو شېبې مخکې مې د ولسمشر اشرف غنی له ویان هارون چې خانسوري سره خبرې وکړې. دوی ویل چې ولسمشر غونډه تخپل وینا واوروله، هغه کوم مهم ټکي چې هغه د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو ته وړاندې کړل، چې په غوس اکثریت سره د افغانستان د حکومت د هغه د پلانونو ملاتړ وشو. همدارس د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې دوی به په افغانستان کې خپل موجوده ماموریت ته دوام ورکړي او د تروریزم په خلاف یا په سیمه کې چې د امنیت په حواله کوم غواښونه موجود دي، د هغې په وړاندې به خپل مشترک مبارزې ته ادامه ورکړي. خو یو څه د یادولو دا دي چې ناټو فعلاً غواړي چې د غوس ماموریت په چوکاټ کې خپل حضور ته یا نظامي حضور ته دوام ورکړي، چې هدف د افغان امنیتي ځواکونو روزل، دوی ته مشورې ورکول او د دوی تجهیز دی. همدارنګه ښاغلی چې خانسوري وویل چې د شیکاګو او د ویلز په سرمشریزو کې چې کومې ژمنې د مالی ژمنې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره شوی وي، هغه هم په خپل ځای پاتې دي. او ځینو هیوادونو چې دوی د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه غوښته ویل چې دوی خپل په مرستو کې لږ څه زیاتوالی راوسته، او ځینو هم په هماغه سطح چې خپل پخوانی ژمنې وي خپل مرستو ته دوام ډاډ ورکړی دی. همدا څو شېبې مخکې ما د ښاغلي چې خانسوري سره یو لنډه مرکه وکړه، دغه مرکه به په ګډه سره واورو.
افغانستان ملت خصوصاً افغانستان مبارکی وایم چې د هغوی د زحماتو نتیجه وه چې نن ټوله دنیا په یو آواز د افغانستان د لاسته راوړنو قدردانی وکړه او افغانستان یو بااعتماده شریک وبلله. او جمهور رئیس خپل په بیانیه کې هلته دا څرګنده کړې چې افغانستان دولت تعهد لري او د هغه په تعهد پر اساس د 1300 په څېر کال کې راغلي دي. نورو مې دامه ورکړې او وکولای شي چې افغانستان دولت مکمله خپل د امنیت مسؤلیت واخلي او د دوی د تعهداتو څخه تشکر وکړي، خصوصا د امریکا د رئیس جمهور داش په څېر کې اعلان کړ او د افغانستان د امنیتي قواوو د قربانۍ قربانیو په نظر کې نیولو سره د دنیا تعهدات په افغانستان ته وصله چې وکولی شي د مشترک دښمن سره په ګډه سره مبارزه وکړو. چون دا تهدید یوازې افغانستان ته نه دی، منطقې ته تهدید دی او ټول دنیا ته تهدید دی، نو مشترک مبارزه غواړي. همدارز د افغانستان د دولت موقف د سولې په اړه هلته بیان شو چې د افغانستان دولت دروازې همیشه و سول ته خلاصې دي او د چا جانبه افغانستان د دولت لاسته راوړنې په نظامي او امنیتي بخش کې هاو په انکشافي بخش کې وستایل او د قدر وړ وګڼله او افغانستان خلکو ته او امنیتي قواوو ته مبارکي ورکړه چې دوی وکولی شي په تېر کال کې ډېر ښه همانګي منځته راوړي او ټولو په یو اواز او افغانستان ته د 2018 تر پایه د ایمات قطعي د ماموریت ادامه چې دلته اوس څه هغه تایید کړه او همدا ډول د افغانستان هغه 15 پلان چې 2000 کال جوړ کړی و هغه ته مالي حمایت او همچنان تخنیکي حمایت ټولو په یو اواز باندې تایید کړه. او دا ولې د افغانستان امنیت د منطقې امنیت دی، د افغانستان کامیابي د منطقې او د ناتو د سازمان غړي او نور شرکا د افغانستان د هغو کامیابي ده. مننه. ویل کېږي چې تاسو افغان مشران د یوې ځانګړې ستراتیژۍ سره د ناتو سرمشري سره راغلي دي. ولسمشر به خامخا په خپله وینا کې د دغه ستراتیژۍ هغه مهم ټکو ته اشاره کړې ده. که تاسو ووایئ چې هغه مهم ټکي کوم چې ولسمشر
مهمه د هغه ځانګړې ستراتیژۍ د افغانستان دولت دا ځلې افغانستان دولت یو ډېر منظم پلان سره راغلی و چې پاکې ډېر تفصیلي ټولو شیان راغلی وو چې په آینده 15 کال تر 2000 کال پورې به کوم کارونه د افغانستان دولت کې او کوم کارونه خپل د شرکاو څخه توقع لرو چې راسره سرته کې. او په دې کې مهم ټکی دا و چې پر شرکاو باندې ږغ وکړو چې د افغانستان پر سیستم باندې اعتماد وکړي او ټول پیسې چې راځي د افغانستان سیستم لاندې مصرف شي او هر کار به هغه ارزیابي د افغانستان دولت د لاسته راوړنو پر اساس وشي او پر هغه اساس ورسره همکاري وشي. او دو جانبه حسابدهي به په منځ کې چې دا اعتبار نور هم پوخ شي. او په دې کې ځانګړي ډول باندې د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو پر امانګي باندې هم دغسې و او د افغانستان د وایي قواوو په تجهیز او فردو باندې هم د مفصله ستراتیژي جوړه سوې وه چې هلته بحث پر وروسته او د تایید وړ وه. مننه. د دغه مرستو د دوام لپاره ناټو ځینې غوښتنې هم درلودلې چې هغه د فساد پر ضد مبارزه د انتخاباتي سیستم کې او د حکومتدارۍ په ځینو نورو برخو کې د اصلاحاتو پلي کول وو. دغه غوښتنې هم مطرح شوه. د افغانستان دولت فکر کوم خوشبختانه په اوس سال کې شاید کېدای شي یو د هغه هېوادنۍ مملکتو څخه اوسي چې خپل لاسته راوړنې بیانوي او مشکلات چې لري هغه هم بیانوي. په څنګ کې د مشکلاتو سره سره کوم کولای شي حل کې مشکلات د هغو دپاره تګلاره هم بیانوي چې په دې اساس هغه متقابل اعتماد دا شی نور هم پیاوړی کېږي. د افغانستان دولت د تعهدات چې لري خپل د شرکاو سره هغه د فساد سره مبارزه چې په هغه کې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي او نور ګامونه به هم انشاءالله په آینده کې واخیستل شي په دغه راتلونکي کې او همچنان د نور زیات همانګي او د انتخاباتو او د اصلاحاتو پروسه یو ملي پروسه ده او د افغانستان دولت هغه ته ژمن دی او تعهد لري او په دې کې به کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي چې هغه یوې ډلې د افغانستان دولت 10 میلیونه ډالره نقدې تخصیص کړي دي او انتخاباتو ته او 1 میلیون ډالر په جنسي ډول باندې تخصیص کړي او 2.2 مالي او نظامي کار هم پر شروع کړی دی چې د افغانستان دولت و دیموکراتیکو پروسو ته متحد دی او انشاءالله انتخابات ترسره کیږي او په دې کې افغانستان ډېر ټینګ تعهد لري هم خپل ملت ته چې د خلکو خواستم دی او خپل تعهد لري.
یو وروستۍ پوښتنه، کومه مرسته چې د شیکاګو په غونډه کې افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره اعلان شوې او د ویلز په غونډه کې هم هغه تکرار شوه، آیا د هغې نه ماسې وه د کومو نویو مرستو ژمنې وشوې د ناټو د غړو هېوادونو لپاره؟
د بعضې مملکتو د خوا څخه د دوی مرستې زیاتې شوې په اکثرو مملکتو په هماغه کچه چې هلته ژمنې کړې په هماغه کچه ساتلې دي او تر 2000 کال پورې د افغانستان دولت په دې ارسه کې د ورسره همکاري کوي او کومک کوي هم د مالي لحاظه او په شرایط سره په پام کې بیا د حمایت خاطر په ماموریت باندې به هغه وختونه بحثم کوي چې سره مخ ته ځي. نو په لنډه داسې ویلی شو چې هغه ژمنې چې په شیکاګو په ویلزډوک شوي وې په هغه سطح باندې ژمنې اوس هم برقرار دي. بعض ملکتو اضافه کړې دي، بعض ملکتو په هماغه سطح کې ساتلې دي، هم خپل د افرادو ده د عسکرو ده او هم په مالي بخش کې.
سروان صاحب، یو مسله د یادونې وړ بولم چې د دې غونډې نه وروسته افغان ولسمشر به یوې خبري غونډې ته هم حاضر شي او په سرمشري ځکه د شو بحثونو په ارتباط باندې به د ژورنالستانو ته معلومات وړاندې کړي. د دې تر څنګ افغان ولسمشر به نن د کروشیا له ولسمشر همداراز د چک جمهوریت له ولسمشر د برتانیې له صدر اعظم سره هم جلا جلا ملاقاتونه ولري چې په دې کې به دوی په دوه اړخیزو اړیکو همداراز د پښیمه کې د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې او د سیمه ییزې همکارۍ په بیلابیلو ابعادو باندې خبرې وکړي. همداراز موږ چې د افغان چارواکو سره خبرې کړې دي، دوی د سولې پروسه هم په خبرو کې شامله کړې ده او هڅه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې هم که څه هم پخوانه د ملاتړ موجود دی خو د افغان حکومت ټینګار په دا وی چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه لا زیاتې مرستې وکړي. سروان صاحب سره بوشي شیبر صاحب
ډېره مننه
تاسو سره به شریکو کې.
ډېره مننه حمید مومند چې د ولسمشر د څرګندونو او پروګرامونو په ارتباط معلومات راکړل. وس احمد شیبر هم په وارسا کې دی او اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. بل تاسو اوریدونکو بښنه غواړو چې د ټلیفون او د اواز کیفیت ډیر ښه نه دی، هیله لرو چې په ټولو خبرو به پوه شوي یاست. شیبر صاحب، که تاسو د ناټو د غونډې په ارتباط په مجموع کې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې نن باید د دوی غونډه په څه متمرکز وي، د بحث اصلي موضوع یې څه ده؟
بله، دغه شیبه مخکې تر دې چې ستاسو همدې خبرې ته راشم، دغه شیبه زه د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ له خبري غونډې راغلم. هغه په خپل خبري غونډه کې وویل چې ناټو له افغانستان سره په هغو درو برخو کې چې مخکې یاد کړی وو په هغو برخو کې موافقه وکړه. د غوس ملاتړ ماموریت تر 2010 کال پورې تمدید شو او ستولتنبرګ وویل چې تر 2010 کال پورې به د افغان ځواکونو سره ناټو او د ناټو شریکان په میلیاردونو ډالر مرستې وکړي او د ناټو عمومي مشر همداراز وویل چې ناټو له افغانستان سره د خپل مشارکت د تمدید پر موافقه سلا کړې ده. یان ستولتنبرګ په ورته وخت کې په دې خبري غونډه کې د افغانستان وضعیت پیچلې وباله او د وویل سي ستونزې لاشته او په نشتی راتلونکي کې یو مقدس نشي کېدای چې د افغانستان امنیتي وضعیت بهتر شي، ځکه چې د په وینا جنو سیمه ایزو وسلوالو په افغانستان کې سرونه راپورته کړي دي او د په دې ارتباط داعش ته اشاره وکړه چې داعش هم سر راپورته کړي دي. خو د وویل سي ناټو له افغانستان سره په خپل شمنو ولاړه ده او هیله لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت بهتر شي. مخکې زما همکار حمید محمد تاسو ته دا خبره وکړه چې یو شمیر د ولسمشر اشرف غنی د ویان هارون چخانسوري په وینا چې یو شمیر هیوادونو له افغانستان سره تر 2000 کال پورې د شیکاګو او ویلز د کنفرانسونو سربیره د اضافي مرستو ژمنې کړې دي. په دغو هیوادونو کې یو هم فرضاً د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د هغه اعلان وکړ چې افغانستان ته به 50 اضافي عسكر په واستوي او د ویل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د بهبود لپاره دا کار کوي. برېټانیا د اوس لپاره 450 عسكر په افغانستان کې لري، نو شمیر به 500 ته ورسیږي. بل لور ته کاناډا ژمنه وکړه چې د درې کلونو په مخه به له افغانستان سره 450 میلیون ډالر مرسته وکړي. د کاناډا د دې ژمنې په اساس ویل شوی دی چې د امنیت په برخه کې به مصرف شي او د افغانستان په بیا رغونه باندې به مصرف شي. خو تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې د دغه مرستې څومره برخه امنیت ته ځانګړې شوې ده او څومره برخه یې هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده. بلې سروان صاحب،
ډېره زیاته مننه. احمد شیبر او مخکې هم حمید مومند چې د ناټو د غونډې په باب معلومات راکول، د دې غونډې په باب په راتلونکو خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه کې هم بحث لرو او لا زیات او مفصل به په دې خبري وکړو او له کارپوهانو سره به هم وشخیږو. خو اوس له کابل څخه د ټلیفون لاري د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی خالد سعادت را سره دی. ساده صاحب تاسو ته مرکلی وایم. تاسو د ازادي راډیو د خبریالانو څرګندونې واورېدې چې د ناټو د مشرانو او دغه راز د افغان چارواکو له قوله یې بیان کړې. تاسو دا غونډه د افغانستان لپاره څومره ګټوره بولئ او هغه غوښتنې چې افغانستان درلودې فکر کوئ چې په دې غونډه کې ترلاسه کېږي او کنه؟
زه فکر کوم دغه غونډه خو جهات ډېره مهمه ده افغانستان لپاره. یو دا ده چې افغانستان او خود خصوصا د افغانستان او د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ دغه د اړیکو ساتل او د اړیکو پالل دا ډېره مهمه خبره ده. یعنې تر اوسه پورې د ناټو غړي هیوادونه دوی هم توجه لري افغانستان ته او د افغانستان د شته مشکلاتو په اړه باندې دوی غونډې نیسي او دغسې کنفرانسونه دایري. په دې معنا چې اوس هم افغانستان د نړۍ لپاره خصوصا د ناټو د غړي هیوادونو لپاره او د غرب لپاره یو محوري هیواد دی. یعنی په دې معنا چې افغانستان اوس هم د بحث وړ یو چوکاټ کې پرېوته ده. له بل اړخه تاسو وګورئ چې موږ اوس په افغانستان په داسې مهال کې ده چې پخواني یا هغه ځواکونه چې په 1,000 یا 1,500 عسکرو پورې بیرونی عسکر ول، هغوی وتلي دي. د افغانستان د امنیت د لیک پروسه تکمیله شوې ده. افغانستان اوس د خپل ملي امنیت ساتلو لپاره په یو امتحاني دوره کې ده. دغه امتحاني دوره باید د ناټو د غړي هیوادونو په کومک سره په کامیابۍ سره مخ په وړاندې لاړ شي. نو د افغانستان حکومت لپاره دا ډېره یوه خبره ده، خصوصا د افغانستان د دولت لپاره چې دوی وکولی شي د ناټو د غړي هیوادونو څخه مرستې جلب کړي. د مرستو خصوصا د نظامي مرستو لپاره دوی مهم غوښتنې مطرح کړلې. مهمه خبره بله په افغانستان کې د جګړې دوام دی، خصوصا د داعش حضور د طالبانو بیا پیاوړتیا، خصوصا داسې پیاوړتیا چې دوی بالاخره په 2015 کال کې وکړل چې یو ولایت سقوط کړي د افغانستان په شمال کې. یعنې په دې معنا چې که چېرته د افغانستان نظامي قوتونه نظامي سکتور قوي نه شي، شاید طالبان یا داعش ډېر نفوذ پیدا کړي. بالاخره افغانستان د نړۍ لپاره په یو ستر ځان بدل شي او د نړۍ لپاره په یو ستر امنیتي ګواښ باندې بدل شي. نو زه فکر کوم له دریو جهاتو دا خبره مهمه ده د افغانستان لپاره چې وکولی شي په نړیوال سیاست کې، خصوصا په نړیوال نظامي سیاست کې، چې وکولی شي د ناټو د غړي هیوادونو چې خپله ناټو یو نظامي پکت ده، یو نظامي فکتور ده، خپله نظامي فورم کې دوی خپله ځای پیدا کړه او بالاخره دغه د افغانستان رول ورځ تر ورځې پیاوړی کېږي. زه فکر کوم دا په ناټو لپاره هم مهمه ده، افغانستان لپاره هم د اهمیت وړ خبره.
بله، سلامت اوسې. سعادت صاحب، یو مسله چې شاید د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو به ګمان کوو چې بالاخره به نړیواله ټولنه افغانستان ته شا اړوي، ځواکونه یې اکثره وویستل او په راتلونکو کلونو کې به دوی بیخي افغانستان هیر کړي او ممکن افغانستان کې به بیرته دوی قوت پیدا کړي او حتی حکومت به وپرځوي. لیکن د ناټو دغه نننۍ ژمنې تر څه حده پورې د دولت وسلوالو مخالفانو ته پیغام لري؟
ګوري، د وسلوال مخالفینو سره جګړه کول یوازې د ناټو لپاره یو نه مختص کیږي، بلکې خپل د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره ډېره مهمه خبره ده. چې څنګه کولای شي افغانستان مخالفین یا خبر ته کینی یا د صلح خبر درلودل سره مشکلات حل کړي، او کنی وي اخیری لار او اخیری هغه نهایی حل لار چې د هغه نظامي اساس پر نظامي اساس تمرکز کړي. نو دا د افغانستان د حکومت پر ډیره یو مهمه خبره ده چې باید توجه وکړو. کی تاسو وګورئ چې ناټو خپل ماموریت افغانستان ته وسپارل، افغانستان خپله جګړه سره د غیر ناټو پر کړې وه، د امریکا ته مشرانو نه پر کړې وه، تر اخره افغان حکومت وسپارل شو. اوس د افغانستان حکومت خپل ظرفیت کاره کې خپل وړتیا کاره کې چې افغانستان کې د جګړې دوام کم کړي، یعنی افغانستان کې د جګړې عمر کم کړي. دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه خبره ده، ځکه په روانه جګړه کې د افغانستان حکومت هم ګټه نشي کولای، طالبان هم ګټه نشي کولای، هغوی لپاره هم فایدهمنه خبره نه ده. او بنا نړیوال هم باید دې لپاره متوجه اوسي چې اوسنۍ جګړه په افغانستان کې خصوصا د جګړې شدت، دا فکر کوم د نړیوال لپاره هم یو ګواښ دی، خصوصا د نړیوال امنیت لپاره. موږ تاسو کړی د نړۍ امنیت تاریخ یو داسې دایمي تاریخ چې هغه څه نړۍ افغانستان لري. نه افغانستان دا څه نه خو چې واقعا نړیوال ورته افغانستان لري. د طالبان لپاره خصوصا د وطن مخالفین لپاره پیغام دی چې اوس هم دوی هغه څه چې دوی غواړي، یعنی نشته راته کولی، او هر ګډ به عمر رسیږي چې 15 کار وجنګېدل د افغانستان د حکومت د بیا پیلېدو څخه چې دغه 2 کال نه اوسه دې وخت پورې دوی کمی جګړه وکړه طالبانو د افغانستان او مخالفینو. اما ورته ورته وبونه پوهانیږي چې کابل ونیسي، د کابل پرتک ونیسي. زه فکر کوم چې دا هغه څه دي چې واضح پیغام دی، او دوی بل لار نه لري. بدل لیست تیار د خپل لار خپل کی، او یاد افغانستان حکومت دومره قوي شي، خصوصا نظامي اړخ کې چې وکولی شي
خپل ټول مخالفین لمنځه یوسي.
بله سعادت صاحب، یو پوښتنه بله دا ده چې داسې تصور کیدو چې په نړۍ کې اقتصادي رکود به د دې سبب شي چې نړیواله ټولنه نور له افغانستان سره مالی مرستې کمې کړي، لیکن په دې غونډه کې هم په پوځي برخه کې او هم په د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې نړیواله ټولنې ژمنې وکړې. مخکې دا ژمنې تر 2010 کال پورې وې، لیکن اوس وایي چې تر 2020 پورې مرستې کوي. دا څومره اهمیت لري؟
ګوري، خصوصا کله چې نړیوال داسې یو موضوع لپاره بحث کوي او د خپلو مرستو په دوام باندې ټینګار کوي، هغوی خپل امنیتي روحیې سنجوي، یعنی خپل امنیتي ملي امنیت مسایل چې د ملي امنیتي مسایلو په داخل کې هغوی خپل موضوعات څېړي. افغانستان یو له هغو موضوعاتو نه ده چې د نړۍ د امنیت لپاره، خصوصا د ناټو د غړي هیوادونو د ملي امنیت لپاره یو مطرح هیواد دی او قابل د بحث دی. دا یو مهمه خبره ده. مخکې هم ځکه چې تاسو هم اشاره وکړه، پاینه زمونږ کتاب څنګه دی؟ صدر حکومت تاسو خبر وکړه، یعنی افغانستان کې چې په یوازې په خوده شي، زه فکر کوم دا به دومره خطرناک څه نه مشه د نړۍ د یوازې لپاره، خصوصا هغه یوازې لپاره چې هغه په افغانستان کې جګړه کوي. د افغانستان په جګړه کې شامل شاید اوسنۍ صدر حکومت ډېر کمزور او دي چې ولې دې یو لوی خطر سره مخامخ شي. درې مهمه خبره چې غواړم د ناتو غړي یوازونه چې اوسنۍ ماموریت ته تنبیه سره پاتې ورسي، په افغانستان کې د ناتو د غړي ناکامي د نړۍ ناکامي ده، د افغانستان ناکامي د نړۍ ناکامي ده، د امریکا د چتر لاندې خصوصا د ناتو د غړي یوازونه دا خپل بیا ماته کړی. نو د نام دینه غواړي چې خپل ماته خپل وګوري، د خپل ماته د مشل لپاره چې وکولې شي په افغانستان کې یو داسې نظام رامنځته کړي چې باندې کې د درشل سره موږ ته وکولې شي د افغانستان او وطن مخالفین سره جګړه وکړي، خپل افغانستان په خپل اسکو باندې ودرېږي. دا هغه څه دي چې د ناتو د غړي هیوادونو لپاره د فکر کوم د کامیابی او راز دی، او دوی غواړي چې نړیوال ته وخي، خصوصا نړیوالو رسنیو ته وخي، چې موږ افغانستان یوازې نه پرېږدو. افغانستان کې ماته یوازې د امریکا ماته نه، بلکې د نړۍ ماته ده. نو د نړۍ خپلې ماته رئیسه لپاره هم دوی کوښښ کوي چې دغه مرستې قدم وشي، او د افغانستان حکومت سره نورې مرستې هم چې دوی غواړي د افغانستان حکومت
ډېر زیات مننه د نړیوالو اړیکو کارپوه ښاغلی خالد سعادت چې د ناټو د غونډې او د ناټو د ژمنو په ارتباط له ازادي راډیو سره خبرې کولې. په همدې موضوع نن تشنا اسمان لاندې خپرونې کې هم بحث لرو. هیله لرو چې له درو تر څلورو بجو پورې دا بحث واوري، او همدارس له څلورو تر پنځو بجو پورې د افغانستان د فوټبال په اړه زموږ خپرونه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او تودې خبرې. په کابل کې د پولیس او شهروند په نوم د افغانستان له ملي پولیسو څخه د ملاتړ په هدف کمپاین پیل شو. دغه کمپاین تنظیمونکي وایي هڅه کوي چې د پولیسو په اړه مثبت عامه پوهاوی وکړي، څو له دغو ځواکونو سره د خلکو همکاري لا زیاته شي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
دا د شهروند او پولیسو په نامه باندې هغه کمپاین دی چې نن د اختر په دریمه ورځ غواړي چې د کابل بیلابیلو سیمو ته لاړ شي او هلته د افغانستان له ملي پولیسو څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. په عین وخت کې د پولیسو او شهروند په نامه د کمپاین یوې تنظیمونکې زهرا نادری او د ولسي جرګې پخوانی غړي د دغه کمپاین په اړه وویل.
کمپاین شهروند و پولیس معتقد است که
د شهروند او پولیسو کمپاین معتقد ده چې امنیت د ټوپک د میل په زور نه راځي، بلکې د خلکو په همکاري راتلی شي.
مردم میایا، همکاریای مردم میایا.
په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان چې هم په دغه کمپاین کې برخه اخیسته ده وایي خلک باید له پولیسو سره همکاري وکړي او پولیس هم باید خپل وظیفه په سمه توګه سرته ورسوي. دغه فاصله یا مرز چې د پولیسو او خلکو ترمنځ شته، مونږ غواړو د داسې کمپاینونو او د هغه موادو په ویش د شهروند او پولیسو د کمپاین مربوط کیږي له منځه یوسو.
هدف اساسی از شهر برنامه
شد. دغه پروگرام اصلي هدف دا دی چې مونږ وکړای شو چې د خلکو او پولیسو ترمنځ اړیکې تضمین کړو، د دواړو ترمنځ همغږي رامنځته کړو او خلک په دې پوه کړو چې د خلکو او پولیسو ترمنځ اړیکې څومره اهمیت لري.
دا لومړی ځل نه دی چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف داسې کمپاینونه کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف داسې د ملاتړ غونډې شوې دي. دغه کمپاین تنظیمون کې وایي چې هڅه کوي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي څو له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوی بجا او دیرش دقیقې شوې د خبرونې نوایي برخه ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې تاندې څنګه او تودې خبرې اونیز پروګرامونه لرو. خو اوس رضوان مراد د دې سات لند خبرونه اوروي.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ نن وویل چې په افغانستان کې د دې تړون قاطع ماموریت به له 2014 کال وروسته هم دوام وکړي. د پولند په وارسا کې نن د ناتو په سرمشري کې د افغانستان پر وضعیت او افغانستان سره د نړیوالو د پوځي او مالی مرستو په اړه بحثونه کیږي. هندي چارواکي وایي د کشمیري وسلوالو یو مهم قومندان یې وژلی دی. ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو د ازمولو د بنداولو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون غوښتنه رد کړه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په بغداد کې تر یو لړ خونړیو چودونو وروسته پرون د خپل حکومت درې تنه لوړ رتبه امنیتي چارواکي له دندو لری کړل. جنوبي کوریا وایي شمالي کوریا نن له خپل یو اوبتل څخه د لری واټن وشتونکو توغندي ناکامه ازموینه کړې ده. په داسې حال کې ده چې جنوبي کوریا او امریکا یو ورځ مخکې په دې سیمه کې د میزایلو ضد سیستم نصب کړ. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به اروپا ته خپل سفر لند کړي او د امریکا د ټکساس ایالت دالاس ته بلاړ شي چې یو وسلوال کس پکې په 215 پولیس افسرانو وژل.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د نن ورځې په ترشناس مان لاندې خبرونه کې یعنی له درو بجو تر څلور بجو پورې د وارسا په غونډه باندې خبرې کوو. دا بحث به له وارسا څخه زموږ همکاران په مستقیم ډول تاسو ته وړاندې کړي. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې یعنی له څلور بجو تر پنځو بجو پورې د افغانستان په فوټبال بحث کوو. خو اوس دوه 19 پروګرامونه لرو. لومړی تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. که د ځینو مشکلاتو له کبله مکتب په نیم کې درنه پاتې شوی وي او هغه د چا خبره د ښوونځي عمر درنه تیر وي، خو زړه مو غواړي چې کاش درسونه مو ویلي وای او هدي عقل له 12 خو فارغه شوی وای. نو دغه ارمان مو د سامې ازموینې په مرسته پوره کولای شي. سامې څه وړ یو امتحان دی؟
سامې امتحان خصوصا هغه کسان چې نورمال تعلیم ته یا د کال په ټولو ورځو کې مکتب ته لاسرسی نه لري هغه کسان کولی شي سامې امتحان ورکړي.
دوستانو که تاسو هم له هغو ځوانانو یی چې خونځې په نیم کې در نه پاتې شوی او اوس غواړی چې درسونو ته مو دوام ورکړي، نو نننې تاندې څنګ مو د سامې ازموینې له بشپړ پروسې خبروي. زه نورګل شفق یم. ملګرو، په افغانستان کې د جګړو له کبله ګڼ افغانان له زده کړو بې برخې پاتې شول او یا په نیم کې له ښوونځي سره خدای پامانۍ ته اړ شول. داسې ځوانان شته چې اوس یې عمرونه له 25 یا 30 اوښتي او نشي کولی چې کم عمره شاګردانو سره په یوه ټولګي کې کښېني، خو زړه یې غواړي چې کاش خپلو درسونو ته یې دوام ورکړی وای. یا ملګرو، ځینې اقتصادي مشکلات د دې سبب شوي چې حتی تنکي ځلمکي خپلې کورنۍ ته د رزق ګټلو لپاره له مکتبه محروم دي او په دې بهانه خپل عمر خوري چې له کاروبار سره مې درس نشم ویلی. خو د پوهنې وزارت د سامې ازموینې پروسه داسې ځوانانو سره څه مرسته کولی شي؟ په دې اړه د دغه وزارت د عمومي تعلیماتو ریاست د شهادت نامو او د نتایجو ریاست عامر عبدالحکیم اصغری راته وایي.
سامې امتحان خصوصا هغه کسان چې نورمال تعلیم ته یا د کال په ټولو ورځو کې مکتب ته لاسرسی نه لري هغه کسان کولی شي سامې امتحان ورکړي. د مثال په ډول باندې هغه ښځینه، هغه مېرمنې چې دی د کال په مابین کې ازدواج کوي نو هغه کسان مکتب ته نشي کولای چې رسیدګي وکړي، یا هغه کسان داسې یو مسلسله مریضي ولري چې هغه د مریضۍ په اساس باندې نشي کولای چې نورمال ډول باندې مکتب ته راشي، یا بعضې کسان دي یعنی د غربت د وجه نه یا د بعضې مشکلات د وجه نه چې دی د کورني کارونه کا د تعلیم حق لري خو دی کولی نشي رسیدګي ورته وکړي، او دی پس د وخت نه په کور کې درسونه وایي، نو دی د کال په آخر کې د امتحان د سمې ورکړي. د یو ضرورت په بنا باندې د سمې امتحان بنا شوی دی.
خو ځینې ځوانان د پوهنې وزارت له دې پروسې نه دي خبر. د کابل یو اوسیدونکی محمود دلگیر له همداسې ځوانانو یو دی چې د اقتصادي ستونزو له کبله یې د لیسې درسونه زیانمن شوي وو.
تر اوسه پرې خبر نه وم، که زه دنه خبر وای مخکې خو ماته ډېره فایده یې کوله، ځکه زه په لسم صنف او یولسم او دولسم کې ما ډېره غیر حاضریانې کړې وې، ان تر دې چې بعضې صنف کې محروم شوی وم، ځکه چې ما کاروبار کوو. او زه د دې د اسامي هغه نه خبر نه وم چې داسې شته دی که نه، که دا وای ماته به ډېر مفید و، ځکه چې ما غیر حاضري کوله او درس مې نه یادې دی که نه.
یو بل ځوان نقیب الله غم شریک دوستانو چې اوس یې عمر 30 کاله دی، دې ته په تشویش دی چې مکتب یې ډېر پخوا پرېښی او د خپلې شخصي مطالعې له کبله د لسم یولسم صنف لیاقت لري، خو چې اسناد نه لري نو څه وکړي.
ما ډېر پخوا مکتب پرېښی او د جنګونو له کبله زما مکتب پاتې شوی و. زه خپل اسنادونه پسې وګرځېدم، هغه کوم اسنادونه چې مې ونه پوهېږم هغه زما مکتب نه بل چا زما په نامه اغوستي و. اتم شپږم پورې مې هلته ویلو ما لکه چېرته نهم کې زیرا کې نو 3 کاله ځان سامی کوم په کور کې به درس وایم، نو تر 12 به داسې لاړشم، نو پانتونم د ورځې هم شته دی او د شپې هم شته دی، سړی خپل کار هم کولی شي او پانتون هم ویلی شي. داسې ده چې مطالعه مې ډېره زیاته کړې ده، او چې لسم پورې یولسم کې چې مکینه یم هم ډېره غټه خبره ده، که وخت هم راباندې تیر دی خو کوشش کوم، مینه ورسره ډېره زیاته لرم.
ښاغلی اصغری وایي چې د سامي ازموینه په دوه ډوله اخیستل کېږي، یوه له هغو چې په یوه مشخص ټولګي کې ښوونځی ترې پاتې شوی او اسناد لري، او بل ډول له هغو چې د هیڅ کوم مکتب اسناد نه لري خو اوس غواړي چې زده کړو ته ادامه ورکړي.
یو امتحان د تثبیت سمت دی، یو امتحان د سامي دی. امتحان د سامي هغه څوک ورکولی شي چې ټول نور اسناد مکمل ولري، هیڅ نوه مشکلې په اسنادو کې نه وي او د په داخل کې درس ویلی وي. دا په هر سم کې دی کولی شي، مثلا یو سړی شپږم سم پی ووي، وایي چې پس د اووم نه که زه دغه ضرورت ته رسیدګي وکړم نو د مانه درس پاتې کېږي، او که درس ووایم د مانه د ضرورت مې پاتې کېږي. نو دا یوه لار انتخابوي، هغه ضرورت ته رسیدګي کوي، نور امتحان د سامي ورکوي. او تثبیتي سم امتحان چې دی هغه کسان امتحان ورکوي چې دی اسناد ونه لري. یو سړی وایي چې زه د یولسم سم لایقت لرم، د مانه باید امتحان واخیستل شي، نو دا یولسم سم ته کنول کېږي، د امتحان اخیستل کېږي.
ملګرو ښاغلی اصغری مې وپوښت چې د سامي ازموینې دقیق وخت کله وي. د ده ځواب و:
موږ دوه قسمه خلک لرو. یو هغه کسان دي مثلا په تېرو کلونو کې لکه اتیا نه وروسته 3 کاله یا دغونه ډېر مکتب ته نه دی حاضر شوي، تللی دي چېرته مسافر شوي دي، دی راځي خپل امتحان وایي چې زه سامي امتحان ورکوم، دی عریضه ورکوي، دی د کال په جریان کې هر وخت عریضه ورکولی شي. د حمل نه د نه میاشتې موږ کوم د تعلیمي کال چې دی، د تعلیمي کال په هر وخت کې دی کولی شي، خو په شرط دی چې 15 ورځې هدا کال مخکې دی باید خپله عریضه تکمیل کړي د امتحان نه. نور د کال په جریان کې دی هر وخت کولی شي. دو کسان ته کوم هغه نشته دی. دوه هم هغه کسان دي چې مثلا زه برحال په 12 سم کې اوس یم، خو ماته یو ضرورت پېښ دی او یا د حمل میاشته زه یم چې دغه کال یاره زه د رسیدګي مکتب ته نشم، زه باید سامي امتحان ورکړم. دی باید په هغه وخت کې ځان منطق کړي چې هدا کال شپږ میاشتې دی د منطق نه پوره شي امتحانه پورې.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو یو ځوان محمود چې د سامې له پروسې نه خبر هغه تاوانې کړی و، خو د هارون پر هر پنوم یو ځوان له دې پروسې ځان وخت خبر کړی و. د ده په وینا له ایرانه جبرن راایستل شوی و او ښوونځی په نیم کې ورنه پاتې شوی و، خو اوس له 12 فارغ شوی دی.
په معرف کې مارزه وکړه لچ ما تر 12 پورې مکتب ایران کې ویل دا بیا رد مر شوې مسندونه مل ته پاتې دي. ما په 2 ورځو کې 3 ورځو کې دغه پروسه خلاص کړله، او معرف ولې د کابل ته چکل راغله لمنو دوی راته ویل وای ته اوس نه شي کولای چې 12 کې مستقیم کې نه، ته به د 12 سم امتحان بور کې او 12 سم ته وځي. لاړم خار کې کتابونه شي واخسل، نو روزمره بورتلم د ورځې یو مضمون یا دو مضمون ته مدګي به منول او امتحان به مور کول، نو 12 نه زه 12 ته کامیاب شولم. مطلب کې داخل شول ما یو تورز می وتر کړ، یو خدای ما عمرم د جاب نه کول چې زه پاسم کې کینم، او د دې ترڅنګ نور ستونزوی چې کاروبار د غشان منه شول کول. تورز مکتب ته لاړم، پس لغه مې بیا د لسی مدرس سره خبر وکړ، هغه راتول وای ته کول شي ځان سامه کې، او پس بیا زراغ لاله ما معرف له تقابل ته ریزه مې وکړه. مې د دین مشکلات او لوج او عمر لوج زه نشم کول چې الته پاسم کې کینم درس وایم. نو هغه بیا یو پروسه و چې تقریبا یو ورځ دیونه ولا، نو هغه زه بیا سامی کړلم کتابونه د شانې لیسې کې را کړل او دلته مې درس ورته ویلو. بیا سامی امتحان ته روزمره ورتللم، هغه مې د ورځې یو امتحان یا دوه امتحان هغه به مو ورکولو، او نو شکر د دولسم نه خلاص شو.
ما ویل د دغه ځوان هارون په څیر له نورو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته د راګرځیدلو ځوانانو لپاره په سامی ازموینه کې د ګډون شرایط څه دي؟ نو د ښاغلي اصغری ځواب و:
ماجرین به تصدیق کوي چې دا سړی جبران خارج شوی دی د هیواد نه، یعنی د ده اسناد هلته پاتې شوي، پولیسو دی نیولی دی او ده ته یې دا موقع په لاس نه ده ورکړی چې دی څه د مکتب ته لاړ شي خپل اسناد واخلي، او بس پولیس نیولی دی او د مغز ارادې مرض کړی دی. دی به یو برګه د خروجي یا د ده یا د یو د فامیلیو نبي لري چې هغه په ده باندې دلالت وکړي چې دی رښتیا هم په ایران کې اوسېدلی دی. او بل دی به عریضه چې دلته تقدیموي په هغو کې به مکتب، کال او سنف واضح وي چې زه په دغه پیران کې، په دغه ولایت کې، په دغه مکتب کې، په دغه کار باندې، په دغه سند کې وم. او دغه غریزه به بیا مهاجرین وزارت د معرف تراجع کوي د امتحان په خاطر باندې. د چ تثبیت سند امتحان ورکي او دای کامیاب شو، یا دولسم ته لاړه یا لسم ته هر سند ته چلاړه. دای پسې دغه نه کچیرې د دسې نسال برابر و د مکتب سره، مثلا دای اتلس کلن و، دای کولی شي نورمال ډول باندې خپل مکتب ته دمه ورکي. که دای یو مشکل لرله یا یې نسال برابر نه و، دای مکتب کې دوی میاشتې درس ویي چې د دای معلوم شي چې واقعا د دای دا سیوه. پس د دوه میاشتو نه دای کولی شي ځان منپکي امتحان د سامي ورکړي. پس د دوه میاشتو نه هغه بل شرط دا دی چې آخر د کال کې شپږ میاشتې د ده د انتقاق نه پوره شوي.
یوه پیغله هم چې له پاکستانه بیرته خپل وطن ته راوګرځېده او له سامي ازموینې خبره شوه، نو ګډون یې پکې وکړ او اوس خوشحاله ده چې په دولسم صنف کې ده.
زه چې له پاکستان راغلم نو ډېره موده له خپلو درسونو لرې پاتې شوی وم. غوښتل مې چې په سامي ازموینه کې ګډون وکړم، نو خپل د مهاجرت کارت مې د مهاجرینو وزارت ته وروړ، بیا پوهنې وزارت ته ورغلم. که څه هم کارونه مې لږ وځنډېدل او مشکلاتو سره مخ شوم، خو بیا هم کتابونه مې واخیستل، درسونه مې ورته وویل، د سامي ازموینه مې ورکړه او له یوولسم ټولګي څخه دولسم ټولګي ته بریالی شوم. اوس ډیره خوشاله یم او دا ډیره ښه پروسه ده.
خو دوستانو، یو بل ځوان اخترګل ولې ناراضه دی؟ خبرې اورو.
ما پاکستان کې تر لسمه پورې درس ویلی او هغې ځای نه چې بیا مونږ کډې راغلل، نو دلته د سامي امتحان نه خبر شوم. بیا لاړم پوهنې وزارت ته مې عریضه وکړله، هغو زه ولېږلم د مهاجرینو وزارت ته. هغې ځای نه مې ټول کار خلاص کړو. چې کله پوهنې وزارت ته بیرته اسناد مې راغلل، نو د رابط بین المللي دغه ته تقریبا دا دویمه درېیمه میاشته ده چې منډې را منډې وهم. کله راته وایي نن راشه، کله وایي سبا راشن. او ما ډېر وخت ضایع کړو. ما تل چې په همدې وخت کې زه خپل درسونو ته هم دوام وکړم، هم کار نه پاتې شوم، هم مې درس پاتې شوم. او هر کله چې زه ورغلی ما ته ویي چې مونږ اسنادونه لیږلي پاکستان ته، مونږ ته ځواب راځي او داسې ده. ما څو نور انډیوالانو هغو ایران کې څو درسونه ویلي وو، هغو کارونه ما دغسې ځنډېدلي دي.
د ځینو داسې ځوانانو کارونه ولې ځنډېږي؟ په دې اړه د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو ریاست، د شهادت نامو او د نتایجو ریاست امیر عبدالحکیم اصغری وایي چې ځینو کسانو له سامي ازموینې څخه ناوړه ګټه واخیسته، نو ځکه اوس په هیواد کې دننه او له هیواده بهر د دغو کسانو اسناد د شفافیت لپاره تعقیبېږي چې دا وخت نیسي.
تقریبا په زرهاو اسناد دلته قید کړي دي. ممکن 50% یا 40% حقیقي مراجعین وي، د نور شپږ نوي فیصده 50% مطابقې ټول دغه کسان دي چې دی دلته و کار یې کله یا درس نه ویله هسې ګرځېدل. د دیارلس او درې نوي د اومې په دوم تاریخ باندې یو طرزالعمل جوړ شولو چې کوم کسان کولی شي چې هغه امتحان ورکړه. د غونه یو هغه دا دی چې د ده اسناد بر تعقیبېږي. یعنی دی مثلا یو څوک وي چې زه د پاکستان راغلی یم او پاکستان کې زه په پلانکي مکتب کې وم، نو موږ د ریاست روابط بین المللي لرو او په پاکستان کې موږ آتشاد معرف لرو. موږ دوی د دوی د طریقه دغونه د دوی د سړي اسناد غواړو چې آیا دا وخت چې دغه مکتب دی ښایي دی په دوی کې مکتب کې واو که نه وه. نو دغه پروسه وخت نیسي.
د سامي ازموینې په موجودیت سره دا اوس هسې بهانه ده چې څوک وایي د کاروبار تر څنګ درس نه ویل کېږي، نو ښه ده چې له دې پروسې هر څوک ګټه واخلي. ملګرو، داسې څه دغه دوه ځوانان هارون او نقیب الله وایي.
زه ویل وړم چې هیڅکله خپل وخت مه ضایع کوئ. چونیم په جامې کې د درې لسیزې یا درې نیمې لسیزې دی، د جګړې هغه دشا دی، ما په شان ډېر خلک دی تعلیم هغه نه پاتې وي. خو دوی نه زه هیله کوم چې دومره مشکل کار نه دی او تاسو هم راشئ دا کار وکړئ. لس ورځې، پنځلس ورځې ځان له خیر له کاره کوو، بس نو څه بشي.
ډېر ځوانان شته دی په دې سوالات کې نه پوهېږي چې زه څه کوم څه نه کوم. خو وروسته ورته افسوس ورځي چې ما ولې خپل درس مخکې وی نه وړلو، یا ولې خپل مکتب ته لا نړم. مخکې ما وویلې چې اقتصادي ستونزې هم لري، بعضې خلک د ډېر مصروفیت له خاطره هم نشي کولی چې خپل د ورځني کار ته لاړ شي یا خپل مکتب ته لاړ شي. سامي کولی شي ځان
لزینو سره همزولو دا ویره ده چې ښایي د سامي ازموینه له منځه یوړل شي، خو ښاغلی اصغري دا اوازه بې ځایه بولي او وایي چې د سامي امتحان د لا ښه تنظیم لپاره یې هڅې پیل کړې دي. دی ځوانانو ته په خپل پیغام کې وایي چې د خپل عمر د کچې په لوړوالي دې نه شرمیږي او له دې فرصته دې ګټه واخلي. نو ملګرو، په دې هیله چې نننۍ تاندې څانګې د سامي ازموینې پروسه درته واضح کړي وي او تاسې دې ته هڅولي وي چې خپلو زده کړو ته مو له همدې لارې دوام ورکړئ، دا خپرونه رانغاړو. د خدای په امان.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. له افغانستانه د بهرنی ځواکونو وتل او د غرض د بهرنی مرستو له کمیدو سره کورنۍ صنعتي تولیدات هم تر یو بریده اغیزمن سوي دي. د صنعتکارانو ټولنه وایي له 2013 کال را په دې خوا په افغانستان کې څه باندې 0 فابریکو سقوط کړی دی او که د صنعتکارانو په وړاندې موجوده خنډونه لري نسی نو شای نورې فابریکې هم سقوط وکړي. دا چې کورنۍ صنایع اوس له کومو ستونزو سره مخامخ دي، په چشمیر کې فابریکې دا مهال فعالیت کوي، دولت له دغو فابریکو څخه د ملاتړ لپاره څه اقدامات کړي، دا هر څه ما قسیم سولمل د حقیقت څه دی په پروګرام کې د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې له رئیس شیرباز کمینزاده سره په مرکه کې مطرح کړي دي. مننه کوم کمینزاده صاحب، په دې ته چې د مرکې وخت مو راکړي، د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې مجموع کې اوس په افغانستان کې د صنعت او د صنعتکارانو وضعیت څنګه دی؟ آیا د تیر په پرتله چې مشکلات موجود و اوس هم مشکلات په مخه حد کې دي که نه ځینې پرمختګونه هم لري؟
موجوده حالت حقیقت دی، د صنعت ښه نه دی. زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډ افغانستان کې د سقوط سره مخامخ شوې. د 2013 کال نه له بعد مرغه دغه فابریکې د سقوط سره مخامخ شوې. د دو درې اساسي علتونه وو د سقوط سره مخامخ شوې. یو علت دا و چې صنعتکارانو خو ایجاد یک زده در طرز وکم ایجاد دا و چې صنعتکارانو په خپل مټ او هوند او همت باندې ودانګل دی مارکیټ ته او دا هیواد الحمدلله په نونس سکتورونو کې پورا خود کې پوي او ویشت سکتورونو کې نیمه خود کې پوي حالت تورسو. خو په دغه بخش کې د دولت کوم مکلفیت چوه؟ دولت په تیرو یو نیمه لسیزه کې هغه مکلفیتونه د صنایع په بخش کې اجرا نکړل، انجام نکړل، صنایع ته ځکه ور نکړل، د سکتور د انرژي بخش کې ورسره کومکونه و نکړل، د خامو موادو بخش کې کومکونه و نکړل، کریډیټ کې ورته ور نکړل.
تاسو د وزارت جرنسم کله موضوع ته اشاره وکړه؟
بله،
یعنی دا هغه وخت چې په افغانستان کې د انتخاباتو مسله ورپسې سي.
بله بله،
مسایل دا هم د لاملو کنه ځینې نور مسایل.
یو ویلا دا و بل ویلا دا و چې د خارجي کومکونه کم شول او تاسو وویل کتل چې پیورټیانه او د ایساب قوتونه او د ټول ووتل. دا چې ووتل نو دلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کم شوه، پبریکاتو باندې دی بعد اثر وکړه او په څنګ کې د دولت عدم حمایت د دوه او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د ډمپینګ سیاست ګاونډي هیوادونه هم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا زوتی دروش په حالت کې دي، نو دی عاجل د خپلو سکتورونو ته سبسایډي ورکړه او په سبسایډي او په صنعت په قاچاق د ګمرکاتو طریقې مال رانه وتی. موږ صنایع یې د 10 حالت سره مخامخ کړی چې تقریبا زموږ زریو نیم زر فابریکې سقوط شوې.
اوس بیا مسله ده چې داسې ویل کېږي یا په داسې شکایتونه موجود دي چې د افغانستان کم تولیدات چې دي، کم صنعتي تولیدات چې دي، هغه ضرورت د بازار نه سي پوره کولی، که څه هم باید دې ته توجه وسي چې باید د کورنۍ تولیدات وده ورکړل سي. متغه کیفیت چې بهرنی توک کې دی، ګومان کوم هغه لازم کیفیت داخلي توک کې نه پیدا کیږي.
ګوره، داسې دی چې موږ دغه سکتورونه درته یادوزه، خو ټول سکتورونه نه یادوم، زه تقریبا نونه سکتور یادوم چې په دغه نونه سکتورونو کې موږ رشد کړای او موږ په دې کې د خود کې پوهې حالت ته رسیدلی یو، یعنی تا اتیا سلنه او اویا سلنه او اووی سکتورونه داسې دي چې په مجموع کې چې په کو کې بیا نغه داسې دي چې پرو کې نیمه خود کې په لاته رسیدلی یو. مثلا د 20% یو، 40% یو، 50% یو داسې تولیدات لرو. خود بل اړخه موجوده حالت کې اوس حمایت ته بخش تراغ شم، حمایت په پخو کې حقیقت د صنایعونه هیڅ نه و، حمایت نه دی شوی. د سنایونه په هغه وخت کې مایت شوای وای چې دلته زیات کومکونه بیرونی کې کومکونه راغلل، مو به اوس تقریبا په سلها و بخش کې په حالت خود کې پای ته رسیدلی وو. خود سنایونه هغه نه وشوای د حمایت نه وشوای په اوس حکومت د سنایونه حمایت کو تقریبا د مو یو لستونځي وي په دغه یو لست تشخیص شوی ستونځي دي چې دغه ستونځي د سنایو د رشد او د زراعت د میکانیزه کېدو د مخ خنډ دي. د دغه ستونزونه او د دغه ستونزونه اوس دولت تقریبا څلور ستونزه تقریبا پنځه ستونزه ته یې پای ټکی کیږي چې دولت د دینه قاطع مایا وکړه. اول ستونزه زموږ دا وه چې په ټولو بین المللي قراردادونو کې د بانک جهانی داخلی متشبسین یا داخلی سرمایه دارانو ته موږ د هغه غوښتنه کړې وه د امتیاز در حمایت دولت اوس ورکو چې دا 25% در دومیسټیک پرپرنس یا امتیاز داخلی صنایعو ته 25% ورکو. دا یو دوام د دولت نه بل چالش چې موږ لاره لا هغه چالش دیدی و چې موږ ورته ویل چې موږ بلمثل تولیدات چې راځي، مثلا موږ چپس وارده و خود موږ داخلی چپس هم دلتشته موږ په دې باندې تعرفه لوړې کوي. تقریبا په 225 اقلام باندې تعرفه په دغه وخت کې لوړه شوه. دریم دا و چې په دولتي ټولو ادارو کې د داخلي تولیداتو نه باید هغه داخلي تولیدات چې موږ لرو د کمیت او کیفیت لنګار په مارکیټ کې رقابت کولای شي هغه ته باید ارجحیت ورکو او هغه باید واخلي.
نو عملا دولت
داخلي عملا شوی، مثلا وزارت مارب د کتابونو داخلي مطابعونه استفاده وکړه، وزارت دپا یونیفورم داخلي زوتی واخستلا او ته اجازه ورنه کو چې نور شی واخلي، او دغه وزارت پولیس او هاکزا امنیت زموږ تقریبا د دوان تقریبا د اقلامونه وس استفاده که او وزارت ستامه عملا دغه کارونه دی چه ده شوی. دریم بخش ده و چه موگ دولت ده تعرفه و ده خام و موادو چه موگ ورتویلی و چه موگ ده خام و موادو بانده ده موگ تعرفه باید را کمشی نسبت ده پخو موادو نه. اگه هم دولت تاسو وقتل چه ده شورا ده اقتصاد عالی شورا په دغه هونه ای که په دغه تعرفه منظور کړه چې اوس به ټول داخلی شرکتونه تولیدی شرکتونه البته یا پابریکات خام مواد چې واردوي په غو به هغه لوړه تعرفه به 2.5% وي، کمه تعرفه به 1% وي.
مخکې د تعرفه سیستم څنګه
وو؟ مخکې تعرفه سیستم داسې نه و چې په غو کې په کټانو څو قلمه دولس قلمه وو چې هغه خام مواد وو هغه په 1% درتلل. نور څنګه چې د عمومي تجارتي تعرفه و صنعتکارونو په مغو تعرفه وس باسی نوی
کمزلا سپساسو خبر نه سما. د دې ترڅنګ معمولا داسې وړاندیزونه دولت ته کیږي چې باید په ساسو په اصطلاح باندې په بلمثله توکو باندې چې د خارج سواردي ژ پر دې باندې باید مالیه زیاته سي. دا کار حکومت وکړي،
دا کار حکومت یو حد پورې کړای ته یو حد پورې تقریبا په ځنې سکتورونو کې دا کار وکړو او دا کار مو درته وکړو. درته ویل چې دا هم د سلورام مساله ده چې دا کړي خو د دې لپاره اوس دوام ریسرچ زموږ بیا روان دی، ځکه چې دا کار خو داسې نه دی چې دا په یو ځای ختم شي. دا چې کله موږ ظرفیت پیدا کوو موږ عاجل د دولت سره ورځو او هغه سره خبره کوو چې هغه بیرته بیا تارو پال وړاکو. موږ د وختن په وختن موږ د دولت سره صنعتکاران په تماس کیو چې کله د موږ په یو وخت کې ظرفیت زیاتیږي دغه ظرفیت ارائه کوو هغه ورته ثابته وو چې په دغه بخش کې موږ ظرفیت پیدا کړی دولت په غوونه تعرفه لوړوي. ځینې نور ستونزې زموږ لا تر اوسه پورې، مثلا یو جواز و چې جواز باید سنترالایز شي، شاید جواز باید سکتور خصوصي د بانک جهانی و د ټولو د هیله و چې یو چالش و چې باید هغه جواز باید یو ځای ته راشي، کنه جوازونه تعدد د جوازونه باید کم شي. نو هغه تعدد
بیوروکراسی پروسه
او د بیوروکراسی دا سیستم باید کم شي. نو هغه هم اوس دا دی چې تقریبا دا یو مرکز جوړ شوی چې بګو کې به ټول جوازونه به ټول نور ځای نریږي په موږ یو مرکز کې به جوازونه ورکول کېږي، که تجارتي جواز وي که صنعتي جواز وي په موږ ځای کې به د اجرا کېږي یو منظم ډیټابیس به وي. اوس کارونه چې نور پاتې دي د مزکی د زیربینا مثلا کاملا زبوق پاتې ده تر اوسه پورې. د خی انرژی ارزان انرژی مثلا تقریبا زمو لاین حالا پاته ده. په بل مثال تولیداتو باندې دا باید بیا ریسرچ شي، دې باید دولت په دې باندې بیا یو تجدید نظر وکړي. بل مثال تولیدات هغه چې موږ په حالت خود کې پای کې رسیدلی هغه باید بیا نور پورته کړو. دا مثلا موږ ځای په ځای پاتې ده. قوانین دي چې قوانین بالکل قوانین ته تر اوسه پورې تعدیل شي، باید ځینې قوانین دي چې ټکر کړي یو د بل سره. مثلا که قانون گمرکات و قانون سرمایه گذاره ایست را دا پا تکر کده دی وزارت عدلی قوانین که اگه چی دون دی اگه یوچ دی پا دی گمرکات و قانون بلسا ویایی دی مالیات و قانون بلسا ویایی وزارت تجارت که چکم قانون تشویق دی سرمایه گذاره دی اگه که بلسا دی دا قوانین مو غالی چه یو حمایهی قوانین دی صنایع و دی پاره یو مشخص تگلار صنایع و دی پاره تشویقی تگلار جوله شی چه اغت تروس پوری کار لاین حالا پاته دی دیگو بخش
که تاسو مخکې شراب پرش تاسو ولس مشر سره منظم لیدن لری دا موضوع تاسو ورته مطرح کرده ده دوی اشمنی در کرده چی
طول موضوع مطرح کرده ده.
بله مننه کم کمزاده سیب که دسی ارقام را کش دا محل پرطول افغانستان که چونه فابریکی موجودی دی او چونه تاس مخکې ویلی چی تقریبا یو زر و دو ساتر یو نیم زر پری سقوط اسلی اوس فیلی حالت سنگره پتشمیر کردی
تقریبا فا افغانستان که طول پا پلانی ساحه و غیر پلانی ساحه که زموک تقریبا پا حدود 3000 پابریکه لرو چه پا دقیه تا پلانی ساحه که با زده از فکر که اومد چه ده اتلس یو زر و اتا سوا ده یو زر و پینزه سوا نت یو زر و شپک سوا و پوری نیولی دست پابریکه موک پا پارکونو که لرو داغا نور پابریکه چه دی وله وله پابریکه دا پابریکه پا غیر پارکی غیر پلانی ساحه که دی چه مثلا پالیت که چه زمزه که ده عدم موجودیت پا نتیجه که پا داغل تا جور شوید دول طول دری زر پا پابریکه مو پا خوند افغانستان که لرو چه پا گو که زن پابریکه پده که بیا پا حالی دی زن پابریکه غیر پا حالی دی و داغا دا حالت موجوده حالت ده پابریکاتو دی تقریبا پر حدود ده دو لکه و شپیتو زرو پور کسانو پا دوغ ماشینی صنایع و پا بخش که کار که طول پا سر تا سر ده افغانستان که چی دیگو دی جمله ده تقریبا پا دیگو دی دیا دوازر و دیار لسم کال یا دو لسم کال نرا پا دیخوا چی ده وطل ده ده آیساب ده قوتونو ده کمبود ده کمکونو را آقای پا دیگه تقریبا سلوه یک زر کارگر موده لا سوار کل چی اگه بیکارشی.
بله منه نکام کمی سده سید
ساسنه منه نه ساسنه منه
شکر.
پاس پر سینہ کا گاوا گادا نمبیا جل کئی والے خپا دا او نمبیا جل کئی والے خپا دا سپنر روپی پر سینہ دا پاس پر سینہ کا گاوا گادا پاس پر سینہ کا گاوا گادا نمبیا جل کئی والے خپا دا او نمبیا جل کئی والے خپا دا لوری زوراخ کرا سوا سپوگ می لوری زوراخ کرا سوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا سپوگ می لوری زوراخ کرا سوا سپوگ می لوری زوراخ کرا سوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا روپیے پر سینہ دا پاس پر سینہ کا گاوا گادا
لباس پسنا کگا وگا دا نن بیا جل کئی ولے خپا دا نن بیا جل کئی ولے خپا دا سپنگا روپئی پرسنا دا پاس پرسنا کگا وگا دا پاس پرسنا کگا وگا دا نن بیا جل کئی ولے خپا دا نن بیا جل کئی ولے خپا دا جلکی کور بغلط نکرم د جلکی کور بغلط نکرم د دروازه پسار گل کر لگینا او د دروازه پسار